Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن یک شنبه ده د لبریز دیارلسه نه نیویم د سنبولی دیارلسه او د میلادی 2000 شلم د اکتوبر څلورمه د ازادي رادیو د خبری مجله ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په د خبری مجله کې چې د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د ننګرهار په پرونی حمله د خبرګونونو او نور موضوعاتو تفصیل دراورو. لومړی د دې سات خبرونه. د میدان وردګ شارواله لوی مرګونی حمله روغه ووته. په اورزګان کې د طالبانو په خپل منځ کې نښتې شوې دي او د امریکا ولسمشر وایي روغتیایي حالت یې ښه دی. د خبرونو تفصیل. د میدان وردګ شارواله ظریفه غفاری د وسلوالو مخالفانو لوی بریده روغه وتلې ده. میرمن غفاری ازادي راډیو ته وویل برید پرون د کابل په ارغندي کوتل کې هغه مهال پرې وشو چې خپلې دندې ته روانه وه.
د ارغندي کوتل ته څیرمه د ملي اردو یو سي په 50 متر کې دغلته طالبانو په خې امینې نیولې وو. یو مرمۍ مخکې موټر ولګېده، نو ټولې په شام کې ولګېده، خو خوشبختانه موږ ته هېڅ نه زیان رسېدلی.
تر اوسه پورې د کابل پولیسو د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې هم په کابل ښار کې پر ظریفې غفاري برید شوی و چې هغه مهال پکې سرسری ټپي شوې وه. د اروزګان چارواکي وایي په دې ولایت کې طالب وسلوالو په خپل منځ کې جګړه کړې او اتو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د والي ویاند احمد شاه ساحل وایي د ځایي طالبانو ترمنځ دغه شخړه پرون د ترینکوټ ښار د محمد نبی خان اډې په سیمه کې شوې ده.
د دوه دوه ډلو ترمنځ پر مځکه باندې شخړه وه. دلته فکر کوم د محکمې د پاره راغلی و، جګړه کړې وه، تقریبا اته نفره مرګ ژوبل لري. دا چې څو نفره پکښې مړه دي، څو نفره پکښې زخمیان دي، لا روښانه نه ده.
په سیمه کې ځایي اوسیدونکو هم د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په یاد سیمه کې شخړې شوې دي. د محمد نبی خان اډه د ترینکوټ هغه سیمه ده چې د چارواکو په وینا د طالبانو مرکز پکې دی او لوړ پوړي ولایتي چارواکي دلته ناسته ولاړه او غونډې کوي. طالبانو تر اوسه د دې خپل منځي جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو انتحاري هدف ته تر رسیدو مخکې ویشتی دی. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر وایي دغه کس غوښتل چاودیدونکو موادو ډک موټر د ملي اردو د یو مرکز مخته وچاودوي. د دفاع وزارت له خبر پاڼې سره سم پر انتحاري د ملي اردو له ډزو سره سم چاودنه شوې چې په نتیجه کې له انتحاري پرته بل چاته مرګ ژوبله نه دی اوښتی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله په څلور ورځني سفر هند ته ځي. ښاغلی عبدالله به د هند له چارواکو سره د افغانستان د سولې په بهیر کې د دغه هیواد د ونډې او ملاتړ پر لارو چارو وشغیږي. هندي رسنیو ویلي چې دغه سفر د اکتوبر په 16مه چې د راتلونکې سه شنبه ورځ ده پیلیږي. په افغانستان کې د ښځینه فوټبالرانو کلنۍ غوره لیګ پیلیږي. د فوټبال فدراسیون وایي دغه لیګ راتلونکې چهارشنبه د تلې یا میزان په 16مه په کابل کې پیلیږي او د همدې میاشتې تر 24مې دوام کوي. د فدراسیون پر اساس په دې لیګ کې شپږ لوبډلې ګډون کوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په کورونا وایروس د اخته کېدو له کبله په روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي چې ډېر شوالی احساسوي او هیله لري چې ژر د نومبر د درېمې نېټې تر انتخاباتو مخکې انتخاباتي کمپاینونه بشپړ کړي. ترامپ په هغه درې دقیقې ویډیو کې چې پرون شنبه یې په ټویټر کې خبره کړې ویلي چې راتلونکې څو ورځې به اصلي ازموینه وي. ښاغلی ترامپ په امریکا او نورو نړۍ کې له هغو ټولو خلکو مننه کړې چې د ده ملاتړ یې کړی دی. د ایران حکومت ایران یو الاصل فرانسوي څېړونکی فریباد عادلخوا له یو کال حبس وروسته په موقت ډول خوشی کړه. د عادلخوا مدافع وکیل سعید دهقان پرون شنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې موکل یې وروسته لدی خوشی شو چې په پښه کې یو الکترونیکی کړی ورواچول شو. فریبا عادل خوا چې د پاریس د سیاسي علومو د مطالعاتو مرکز څیړونکې وه، د تیر کال په جون میاشت کې ایران ته د سفر په مهال د ایران د استخباراتي ځواکونو له لورې ونیول شوه. نوموړې د سږ کال په می میاشت کې په 15 کاله بند محکومه شوې وه. اوس یې مدافع وکیل ویلي که قضایي چارواکي دا درک ولري چې رخصتي یو حق دی نه امتیاز، د کرونا وبا پر مهال باید ټول سیاسي بندیان خوشي شوي وای. او په روسیه کې د چاپیریال ساتنې فعالانو په کمچاتکا سیمه کې د یوه ایکولوژیکي یا ژوند چاپیریالي ناورین خبرداری ورکړی دی. د روسیې د لرې ختیځ چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې د کمچاتکا ټاپو وزمې سواحلو ته له تګه ډډه وکوي. دا خبرداری وروسته تر دې ورکول کېږي چې په دې ټاپو وزمه کې په پراخ ډول د اوبو دننه ژوي مړه شول. د ازادي راډیو روسي څانګې پرون وویل د سمندري ژویو مړې لږ تر لږه په دریو سیمو کې د سمندرونو غاړو ته اوبو راوړي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه شپږ ویشت ټیټه لس. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه دوه دېرش ټیټه یوولس. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه دېرش ټیټه دیارلس. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه پنځه ویشت ټیټه لس. او جلال آباد کې هم اسمان شین اټکل شوی د تودوخې لوړه درجه څلور دېرش ټیټه اتلس.
زمو شاخله ازادي راډیو اوري. د ننګرهار د غنی خیلو په پرونی حمله خلکو او حکومت پراخ برګونونه شودلی.
بلیر روان ما او یو دمی بم اخلاص او نو بزن پیر ما او سپتال روان ما او خپم نو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د افغان سولې د ملاتړ لپاره د سیمې له هیوادونو سره خبرې کوي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د برېښنا له کموالي شکایت لري.
درې څلوېښت زره کسانو کارګرانو کار کوو، په دې ځای کې تقریبا پنځلس زره کارګران موږ د لاسه ورکړل.
د کورونا له کبله له اوږدې مودې وروسته زده کوونکي د ښوونځیو د دروازو په پرانیستلو خوشحاله دي.
ډېر خوشحاله یو ځکه چې موږ خپله تحصیل زده کړو. باید په هر چوکه کې یو نفر کې.
د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې اوري. زمو شخله ازادي راديو اوري. د ازادي راديو خبرونه د سهار له ود ما شام تر او په مزني صفه 12 پښ نیو او په یو شمیر شارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه اوري و بجي او 8 دقیقې شوي. د ننګرهار په غنی خیل ولسوالي کې په پرونی خنړی بریډ پراخ برګونونه څرګند شوې دي. د افغانستان ولسمشر دا بریډ نه بخښل کیدونکو جنایت او د ملکیانو د وژلو لپاره د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ګډه هڅه بلل دي. په دې موټر بم بریډ کې د ماشومانو په ګډون ډیر لستنه وژل شوی او لسکونه نور ټپیان دي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
په غنی خیلو کې د ولسوالۍ ودانۍ مخې ته درانه موټر بم چاودنه داسې مهال وشوه چې ملکیان او د ښوونځیو زده کوونکي پلي او په موټرو کې لسیمې تیرېدل. چاودنه په داسې ورځ وشوه چې د کورونا وبا له کبله له شپږ میاشتني ځنډ وروسته د ټولو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شوې. د جان محمد په نوم د غنی خیلو یو اوسیدونکی وایي زده کوونکي ځکه زیات ژوبل شول چې د چاودنې په وخت کې ځینې له ښوونځي رخصت شوي وو او ځینې ماسپښین وخت ښوونځي ته په لاره وو.
یوې بجې درسونو دپاره واپس له لیسې ته او درسونو دپاره دوی هم د دغه پیښې قربانیان شوي دي او هغه چې د لیسې نه رخصت کړی شوي کورونو ته تللي دي هغه هم کورونه نږدې خلک هغوی هم د دې پیښې قربانیان شوي دي. او ورسره د غنی خیل او مارکو عمومي سړک چې و د دغه لارې مسافر چې تلو راتلو څوک غنی خیلو ته یا هم څوک مارکو ته تلو نو د دغه موټروانان په لاره کې هم زیاتره چې کوم ده زخمیان شوي ټپیان شوي دي.
د جلال آباد په روغتون کې د پیښې او ټپیز د کوونکي چپخای پرې شوې و. د ازادي راډیو خبریال ته داسې کیسه وکړه.
زمان د اشرافت د څلورم سیم ټولګي زده کوونکی پلیر روان ما او یو دمی بم را خلاص شو او ځان پیدا او هسپتال راوړم او خپم نو هلته یو سوزکي والا هغې اوست.
له پرون راهیسې د ټولنیزو رسنیو ګڼو افغان کاروونکو د وژل شوو زده کوونکو د څیرو شوو کتابونو او کتابچو انځورونه خپاره کړي. په یوه کتابچه کې په ظاهره د یو ماشوم په لاس لیکل شوې دې جملې د خلکو پام ډیر ځان ته اړولی چې لیکلی یې دي عجیبه خلک دي سړی ورته حیران پاتې شي. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه برید غندلی او د ملکیانو او ټولګټو پروژو په وړاندې یې د طالبانو او نورو ترهګرو د جنایتونو د دوام هڅه یاده کړې ده. برید داسې مهال وشو چې ښاغلی غنی د پکتیکا په سفر وتلی و. نوموړي هلته د ځایي اوسیدونکو یوې غونډې ته وویل طالبان باید د هیواد د ښې راتلونکي فکر وکړي.
طالبانو ته ما یو پیغام ډېر ساده پیغام، آیا تاسې فکر کړی چې سبا به څنګه د خاورو کې یو بل سره ژوند وکړو؟ معاون صاحب او زه او نور ټول همکاران هم هره ورځ په دې پسې ګرځو. اول تاسې بوري مېرمنې ته څنګه ژوند ورسوو؟ تاسې څو نسله اولادو ته چې مکتب ونه لوسته څنګه زمینه برابره کړو؟ تاسې مشرانو ته څنګه ځای د عزت برابر کړو؟ راسئ ځان په مثبت قوت باندې بدل کړئ، راسئ لاس راکئ چې ټول افغانستان کې امنیت راوړو.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي چې د پیښې عاملینو سره باید حساب کتاب وشي. تر پرون ماخوستانه پورې د برید مسؤلیت چا نه و منلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی پلټنه کوي چې معلومه کړي برید د چا لخوا شوی.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل پرون د دې حمله په محل ولسمشر غنی د پکتیکا په مرکز شرنه کې و. د هلته وویل چې حکومت د څلورو لسیزو ناخوالو د ختمولو کلکه اراده لري. ولسمشر غنی پر خلکو ژغ وکړ چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو او یا پاتې کېدو په اړه اندېښنه ونه لري. نور حال له د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان حکومت په دې هیواد کې د څلورو لسیزو د ناخوالو د ختمولو او د هیواد د آبادۍ لپاره طرحه، قوت او اراده درې واړه لري. ولسمشر غنی چې د شنبه په ورځ پکتیکا ته د خپل سفر پر مهال د ځایي خلکو یوې غونډې ته خبرې کولې وویل خلک باید د بهرنیو ځواکونو د وتلو او پاتې کېدو په اړه اندېښنه ونه لري، ځکه دا هیواد زرګونه کاله همدې خلکو ساتلی دی.
چه دا تنبیخ کارم ناورتیا ناخوالی ختم ترهم لرو قوت لرو اراده لرو او دی بانده هیچ مداره که چه چوک لگاوت دیونا یا بین ملی خواب پاتکی دیان پاتکی پزرها خالو که دا مملکت رو ساته کنم.
افغان ولسمشر غنی طالبانو ته په خطاب کې وویل که سبا دې خبرې ته راتلل غواړي د دوی یتیمانو، د دوی کونډو او دوی ته د کار موندنې په ټولو برخو کې برنامې لري.
موږ خو تاسې منلې چې یو منفي قوت یې خو په زور دې وزلو باندې ځان مطرح کوي، راسئ ځان په مثبت قوت باندې بدل، راسئ لاس راکئ چې ټول افغانستان کې امنیت راوړو، ټول افغانستان کې وده راوړو.
افغان ولسمشر ته د پکتیکا یو شمېر قومي مخورو او دینی عالمانو د هغې سیمې د خلکو ستونزې او غوښتنې هم وړاندې کړې چې ولسمشر یې د هواري ډاډ ورکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. لومړی هم نېشنل انټرست دې خبرونې د افغانستان د سولې په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک دی په افغانستان کې تر سولې مخکې ډېر خنډونه پاتې دي. خپرونه کاږي هغه خبرې چې د سپتمبر په 12مه په دوحه کې پیل شوې تر اوسه پورې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ په رسمي خبرو نه دي بدلې شوې. نېشنل انټرست خپلې لیکنې په یوه برخه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد څرګندونو ته اشاره کړې چې د دوحې د مذاکراتو تر پایل مخکې ویلي وو د خبرو ګډوډونکي نه غواړي د سولې بهیر مخ ته لاړ شي او داسې خلک شته چې اوسنی وضعیت د سولې د هوکړې په پرتله ترجیح ورکوي. د لیکنې د لیکوال په باور د خبرو د ګډوډونکو د موجودیت یو سبب د جګړې د اقتصاد د تامین لپاره د اوسنی وضعیت دوام دی. د لیکنې په دوام کې د داعش په څیر ترهګرو ډلو ته د سولې د ګډوډونکو په توګه اشاره شوې او ویل شوي چې دا ډلې په وروستیو څو میاشتو کې د تاوتریخوالي د ډیرو پیښو مسؤول دي. نیشنل انټرست لیکي یو بل ګډوډونکی لوری شای خپل طالبان ووسی چې د لیکوال په باور د اسلام څخه په خپل ځانګړي تعبیر مشهور دي. خبرونه همداراز لیکي چې په دوحه کې د طالب مشرانو وروستۍ څرګندونې شي چې دوی د پخوا په مقایسه یو څه آزاد نړیلید خپل کړی. خو لیکوال وایي راتلونکو اونیو او میاشتو کې به روښانه شي چې په طالبانو کې څه بدلونونه راغلي دي. ایرو ایشیا هم د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خپره کړې ده. خپرونه وایي طالبان او د ولسمشر غنی حکومت شایي یو ځل بیا یو په ټپه ولاړ حالت ته ورسیږي، ځکه د لیکنې په باور متحده ایالاتونه له طالبانو سره له اوږدې او خونړۍ جګړې وروسته غواړي له افغانستانه ووزي او اشرف غني او طالبان خپله د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. امریکا د فبروري میاشت کې له طالبانو سره د لاستیک شوي تړون له مخې منلی چې په 14 میاشتو کې به له افغانستانه خپل ځواکونه وباسي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل هم د همدې تړون برخه ده. د خبرې نږدې میاشت مخکې په دوحه کې پیل شوې، خو تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ د تماس ډلې پر کاري کړنلارې هوکړې ته نه دي رسیدلي. ایرو ایشیا لیکي د ښځو د حقونو په اړه پر اختلافونو سربیره دا هم یو مسئله ده چې آیا په افغانستان کې به په یو دایمي اوربند موافقه وشي او کنه. د لیکنې لیکوال اټکل کوي چې شایي مرکچان پر ګڼو اصولو هوکړه وکړي، خو په جمهوري نظام هوکړه ځکه ستونزمنه به وي چې طالبان اوس هم ځان ته اسلامي امارت وایي. د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی اوس هڅه کوي چې د سیمې له هیوادونو سره خبري وکړي او د هغوی نور ملاتړ هم خپل کړي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون له زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. صالح محمد صالح د پهنتون له استاد نجیب آزاد سره په دې موضوع مرکه کړې ده او دا پوښتنه کړې چې زلمی خلیلزاد تاجکستان ته د سولې په تړاو له کومو هیلو سره تللی دی.
لبد امرغه د افغانستان په قضایو کې تقریبا ټول گاونډي هیوادونه دخیل دي او انداسي ویل کیږي چې ځینی وخت د طالب ټپیان او ناروغانو درملنه په تاجکستان کې کیږي. بیل شک خاغلی خلیزات سیمیز اجماع در مست کولو په مخه یاد هیواد او سیمنور هیوادونو ته سفرونه کړی او لای هم کوي.
آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې تاجکستان څومره اغیزناک نقش لري د افغانستان د سولې په پروسه کې؟
لکه څنګه چې مې مخکې وویل چې له بعد مرغه وس د افغانستان په سولې او جګړه دواړو کې ډیری هیوادونه په ځانګړي توګه گاونډي هیوادونه رول لري، دا چې تاجکستان به څومره وکولای شي چې مرسته وکړي په یوې کانکریټي ستراتیژۍ پورې تړاو لري چې تر اوسه د متحده ایالاتونو لخوا نه لیدل کیږي.
تاجکستان د قطر په پرانیستغونډه کې حضور نه درلود، څه فکر کوي چې علت څه کېدای شي؟
د قطر پرانیستغونډه او تر دې وړاندې د دوه توافقنامه په دې ناستو کې هم تاجکستان نه و. زه فکر کوم چې تر ډیره بریده د پاکستان رول و په دې دواړو ناستو کې، نه د قطر پرانیستغونډه او تر دې وړاندې په دوحه کې چې هغه توافقنامه د طالبانو او امریکایانو ترمنځ لاسلیک شوه. او زه فکر نه کوم چې د افغانستان په قضایاو کې د پاکستان او د تاجکستان ترمنځ لا ځانګړې همغږي رامنځته شوي. او بل دا چې د افغانستان په جګړه او سوله کې تر ډیره روسیې د چپتیا پالیسۍ خپل کړې ده او بیل شکه چې روسیا وس هم د منځنی آسیا پر هیوادونو خپل سیاسي نفوذ لري او د سناریو په ډاګه کېدو یا ډاګه کېدو ته منتظر دی چې له هغه وروسته به روسیا او د منځنی آسیا هیوادونو بیا خپل ښکارا رول او حضور څرګندوي.
د پهنتون استاد نجیب آزاد.
آزادي خبری مجله اوري.
له وی وشته مودی ورسته پرون دولتي شونزي پرانستل شول. د پهنه وزارت وای چې د کورونا وایروس د نخپریدو په خاطر په شونزيو کې ځانګړي تدابیر په پام کې نیولې دي.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وی د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته د نه پاملرنې له امله ډېر تولیدي کارونه په ټپه درېدلي او 15,000 کارکونکي وزګار شوي دي. دوی د شنبه په ورځ په کابل کې دی
د تخنیکی ستونزې لکبله زموږ معذرت وو منې د خاطر پردیس د راپور چې د صنعتي پارکونو د خواندانو په ارتباط د بل جوړسته ووري اوس د خان محمد سیند راپور ووري چې د شونځیو د پرانستل کېدو په باب دی.
زده کوونکو خوښ دي چې درسونه پیل شوي او یو ځل بیا کتاب او ښوونځي ته کینی. خو د کورونا ویره اوس هم ورسره ده. د بی بی مهرو د هلکانو د خونځي دوه تن زده کوونکي ساحل او وصال وای
ډیر خوشاله ځکه چې موږ خپل تحصیل زده کړو. باید پر چوکې کې یو نفر کې یو خپل تجدید سوالري د کورونا پر زه خدای سره غیر علاقه مين لرم.
خوشاله چې زده کړو سکینار یو سم کې لاسه لاسه پر کې چې کورونا دوام ونکي.
د دغه خونځي مدیر انارګل سمیمی ازادي راډیو ته وویل د خونځي ادارې د خونځي د پایل لپاره مخکله مخکې تیاری درلوده. خونکو نوی مهالویشونه جوړ کړي او د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره هم تدابیر نیول شوی دي.
اول سم نتر لاسمه پورې او یو لاسمه دو لاسمه خو مخې لدینه هم شروع ماسک او د شاګردانو حفظ صحه ته توجه او بو صابون دا شانو ته موږ عمل کړی دي.
د خاغلی سمیمی په خبره زده کوونکې به د نوی پروګرام لمخې هر ورځ په درسي وختونو کې خونځي ته راځي. د د په خبره لومړی وخت د سهار لو بجو نتر لسنیمو دوهم له لسنیمو بجو نتر دوو او درېم له دوو بجو نتر تر پنځو پورې ده. د زده کوونکو کورنۍ وایي د خونځي او حکومت تر څنګ دوی هم مکلف دي چې د اولادونو پاکۍ او روغتي حالت ته ډېر پام وکړي. حاجی محمد زمان چې خونځي ته خپل اولادونه بدرګه کول ازادي راډیو ته وویل
امیر وظیفه دغه ده هغه ماسک او کومه شیان چې کوچنیانو دپاره ضرور دي هغه وله باید په کور کې وګنډي وله واخلي وله وري کي.
د پوهنې وزارت ویانده نوریه نزهت هم له کورنیو همدغه غوښتنه لري.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي خصوصي سکتور ته د حکومت د نه پاملرنې له کبله شاوخوا 15,000 کسان بیکاره شوي دي. د دې ټولنې غړیو پرون په یوه غونډه کې شکایت وکړ چې لژمنو سره سره د برېښنا ستونزه حل شوې نه ده. خاطر پردیس په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته د نه پاملرنې له امله ډېر تولیدي کارونه په ټپه درېدلي او 15,000 کارکونکي وزګار شوي دي. دوی د شنبه په ورځ په کابل کې د وی خبري ناست پر مهال د افغانستان له جمهور رئیس څخه د برېښنا ستونزې د هواري جدي غوښتنه وکړه. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صفای وایي
30,000 کسانو کارګرانو کار کاو په دې ځای کې تقریبا 15,000 کارګران موږ د لاس ورکړل. مارکیټ چې هغه په ډېر شهامت سره د صنعتکارانو لاس ته راوړ هغه موږ د لاس ورکړو. بیا درې ساته برښنا سره هیڅ نکینو زمو خاص غک په جناب رئیس جمهور دی یو ورځ به اعلان کو ټول کارګران بر غوړ په دې پارک صنعتي کې او دوی ته به کانفرنس ورکاو تاسو په مخ کې او جناب رئیس جمهور ته و چې دادی فابریکی چې مونږ بند کړل دادی بند برګ دی ویسا ریاست جمهوریت ته ویسا پارک صنعتي قطه کني په خپل قطه کو چې نشي ورکول ځکه مونږ مجبورې کو چې قطه کو.
خغلی صافي وای کړي دوی د برښنا ستونزه هوار شي خصوص سکتور کولای شي د کورونا په بهراني حالت کې خپل توانونه بیرته جبران کړي. افغانستان د صنعتکارانو ټولنې د غشاند صنعت ملي پارک تر عنوان لاندې دی وی طرح جوړیدو خبره هم وکړه. د مسولینو په خبره دوی په دې طرح کې له جمهور رئیس څخه د کابل په دې سب سیمه کې د 2000 جریبه ځمکې غوښتنه کړي. د دې ټولنې مسولین وایي چې جمهور رئیس دغه طرح منزور کړي لمخې به په لومړی پړاو کې د افغان سوداګرو لخوا 315 میلیونه ډالر پانګونه وشي. د دوی په خبره د دې طرح عمل کېدو سره په ودانیزو روغتیايي ماشينري خوراکي او داسې نورو برخو کې ستري فابریکې جوړ شي. خو د صنعتي پارکونو ستونزې ته د افغانستان د برېښنا شرکت په ځواب کې وایي ټولو صنعتکارانو ته د برېښنا شرکت د امکاناتو په اندازه برېښنا ورکول کیږي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د درملنې ته موظفه شوې روغتیایي ډله وایي د نوموړي روغتیایي وضعیت او روحیه د ډاډ وړ ده. دوی وایي ترامپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله تبه او تنفسي ستونزې نه لري. نور جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشر درملنې ته یو موظف ډاکټر شان کانلی ویلي 13-14 ساعتونو کې د ډونالد ترامپ روغتیایي وضعیت ښه و، تبه یې نه درلوده او اوس له مصنوعي اکسیجن نه هم استفاده نه کوي. کانلی د واشنگتن په والټر ریډ روغتون کې چې ترامپ کې بستر دی خبريالانو ته وویل د نوموړي د ناروغۍ نښې له هغې ډلې ټوخی او د پوزې بندوالی په ښه کېدو دي. خبریالانو په پرله پسې ډول له ډاکټرانو دا پوښتنه کوله چې آیا ترامپ تر اوسه له مصنوعي اکسیجن نه ګټه اخیستې او که نه، خو ځواب یې ترلاسه نه شو کړی. ډاکټرانو دې پوښتنې ته هم ځواب ورنه کړ چې د ترامپ د تبې درجه څومره ده. خپله ترامپ پرون روغتون ته له تګ مخکې سپینه ماڼۍ کې یو ویډیویي پیغام کې وویل:
I want to thank everybody for the tremendous
support under Tulu Lafa Kuladam la talamana na ukra za Walter Reed Rukhtun tazam fikr kom der karna kom che da so har sa shidi da numri mirmani waziyat der shadi kha za Tulu ta so manan do ya hit kala ba da hir na kram manana
spina mani wai tramba tsura zinore ham pa da ghurukhtun ke tiri kli د سپینې ماڼۍ یو ویان پرون وویل څلور اویا کلن ترامپ د ډاکټرانو په سپارښتنه له روغتونه کار کوي. د ترامپ او د میرمنې ملانیا ترامپ د کورونا ازمیښتونه د جمعې په ورځ مثبت شول. دا وروسته له دې چې د هغه د یوې سلاکارې هوپ هیکس چې څو سفرونو کې ورسره وه معاینه مثبته شوه. هوپ هیکس د سپتمبر په 9 له ولسمشر سره یوه الوتکه کې لومړنۍ مناظرې ته کلیولاند او له هغه مخکې یوې غونډه کې د ګډون په هدف له ترامپ سره هلیکاپټره کې مینسوټا ته تللې وه. روغتون کې د ترامپ له بسترېدو یوه ورځ وروسته د یو بل امریکایي سناتور رون جانسون د کورونا معاینه هم مثبته شوه. د جانسون ویان بن ولکل ویلي نوموړی دا مهال د ښه والي احساس لري او د ناروغۍ کومه علامه نه لري. له دې وړاندې دوه نور سناتوران مایک لی او ټام ټیلس هم کورونا نیولي وو. په دې وروستیو کې د سپینې ماڼۍ یو شمېر نور کارکوونکي له هغې ډلې د لومړي مرستیال مایک پینس، مطبوعاتي مرستیال کیټي میلر او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین هم په کورونا اخته شوي دي.
د همدې مهمو خبرونو لنډیز: د میدان وردګ ښاروال ظریف غفاری د وسلوالو مخالفانو له یوه بریده روغه وتلې ده. د ورزګان چارواکي وایي په دې ولایت کې طالب وسلوالو په خپل منځ کې جګړه کړې او اتو کسانو ته مرشوب لاوښتې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میوان ولسوالۍ کې یو انتحاري هدف ته تر رسیدو مخکې ویشتې ده. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله په څلور ورځني سفر هند ته ځي. په افغانستان کې د ښځینه فوټبالرانو کالنۍ غوره لیګ پیل شي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ چې په کورونا وایرس تخته کېدو له کبله په روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي چې ډیر ښه والی احساسوي.
د ژوند رنګونه
زمانم مفتی محمد یوسف وقافت دی افغانستان دی غزنی ولایت دی اندلو ولسوالی سیدون کای اوس فل حال دی غزنی مرکز کی دی خصوصی لیسې مشری
ملایم هم کړي جمعتون کی
و ملایم هم کړي دا اول ځل می ری په اندلو ولسوالی کی دی مریانو په کلی کی امامت بیا دی حبیب کوټلو په کلی کی پنځکاله بیا دی غزنی په مرکز کی می هلته امامت پنځکاله اوس په لاله امامت نه لرم.
هغه وختونه څنګه وختونه و دا د امامت وخت کیسې کراته وکي وای دا سړی چیرې ملا وي د جماعت کې نو هر شپه رنګ رنګ خواړه خوري کنه
و نو کبه کله ختم و او یا به واده ولو او داسې به نکاح وله نو رنګ رنګ خواړه ولو هغه به مو خواړه.
څومره فرق راغلی دغه وخت د امامت چې تاسو کوو یا اوس چې د ملایان دي تاسو ژوند کې څه فرق راغلی؟
اوس ډیر بدلون راغلی. هغه وخت کې به ملا امام په یو امامت اکتفا کوله بس اوس په مدارسو مدرسو مکاتبو پوهنتونو حتی خصوصي ښوونځي لري مساجدو کې اقراء وي یعنی دوی هغه خپل خدمت پراخ سوی ده تر مخکني حالت.
ما کمپیوټر در سره ولید په کې مصروف وي دا کمپیوټر څومره وخت خوشو چې کاروي؟
او کمپیوټر خو ما تر لسم ټولګي دلی درسونه ویل بیا ولاړم پیښور تالته مې تکمله کوله وړه دوره وه بیا مې هلته کمپیوټر ولید له یو چا سره رالم خپل وطن ته بیا ما یو کاکا و بیا ما هغه لوی ډیسکټاپ کمپیوټر واخیست یو راته واخیست هغه مې یو وړ کلي ته.
بیا خلکو چې کمپیوټر در سره لیده حیرانېدل به نه چې دا ملا صاحب کمپیوټر څه کوي؟
ما چې کمپیوټر یو وړ کلي ته نو محمد خان نیمیږي ما مقتدي و یغه ما ته ویل وای مولوی صاحب تلویزیون را وړی ده خلکو نه پیژن الوی ډیسټاپ کمپیوټر
خوشاله اوسه ډیره مننه
ډیره مننه له تاسو چې
اوس هم ستاسو څو پیغامونه عبدالاحد مدقیق لیکلی چې د غنیخیلو حمله د افغانستان او اسلام دشمنانو کړې ده. عبدالله رستم خیل وی د ننګرهار حمله طالبانو کړې. طالبان د هغو حملو مسؤلیت نه مني چې ملکی خلک پکې ووژل شي. قاری محمد مدنی هم لیکلی دی چې دا حمله غیر انساني وه. له دې سره دا خبری مجله پای ته رسوو. بله خبری مجله جاوید نعیمی.